د اشنایانو ادبی دیره.
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. نن یو ځل بیا تاسو خدمت کې دی یو دن خوږ میلمه سره حاضر یم. دغه میلمه مونږ په هر خبرونه کې راولو، دغه خبرونه سره جوړیږي که مونږ د سیاست په خبرونه کې راولو، که د ادب په خبرونه کې راولو، که نور چارو کې، په ادبیاتو کې، تاریخ کې، نو د هغې لپاره مناسب میلمه دی. ښاغلی هارون حکیمی صاحب افغان ډیپلومات هم دی، لیکوال هم دی، شاعر هم دی. نو مونږ ډېر خوشحاله چې هغوی سره پروګرام کې یاستو. حکیمی صاحب السلام علیکم. صاحب
سلامونه حبیب صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته.
ډېره مننه حکیمی صاحب محترم. ستاسو نوم شهرت ماشاءالله افغانستان کې، په جهان کې څومره چې افغانان دي سره آشنا دي، په مختلفو برخو کې کار کړی، د افغانستان کې هم، خارج کې هم. داسې هغه اوریدونکي چې اوس هم غږ اوري او ورته وویل چې هارون حکیمی څوک دی، نو څه به ورته یاست؟
ډېره مننه، تاسو مهرباني وکړل. زما نوم هارون دی، هارون حکیمی. دا ګړی د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د یوه ډیپلوماټ په حیث کار کوم. تر دې وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې هم څه موده د حکومت په بېلابېلو نورو ادارو کې اووه کاله تر مخه زه هم عابد صاحب ساسي په څیر د مایک شاته کښېناستم. ځینې ادبي خپرونې به مې وړاندې کولې. تر هغه وړاندې مې په ځینو رسنیو کې د ویان په حیث کار کاوه. لیکل کوم په پښتو، انګلیسي او دری کې، او په پښتو کې شعر هم لیکم.
ولا کومي سب کله سره د عمر نتمن خبر یاسو او د کارونو ته ګورو مخال دې چې آرام دې ځکه کار دې ډېر کړی دی.
د شوونځي څخه می کار پیل کړ او د 2015 کال راهیسي چې استاد تقریبا 15 کال کېږي. د دې وی خو شوونځي ولم یا درس ولم د بلی په کار کو، او زما یو شی چې زه یوازې نظری نه یم ساتلی، عملی ساتلی، مګر دا زما کار دی. ما په حکومت کې کار کړی، ما په شخصي ادارو کې کار کړی، خو تر حکومت وړاندې ما سره ډېره په رسنیو کې کار کاوه. حکومت ته چې راغلم نو په بهرني سیاست کې او یوه موده په خپله د خوښې وړ ساحه کې هم وم چې هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت.
حکیمی صاحب، هر ماشوم چې وړکتوب کې فکر کوي چې د غټ شم، دا به کوم، دا به شم، تاسو څه ارمان او خوب درلوده؟
زه چې ډېر کشر وم، ما رسنۍ اورېدې. زما انتظار و چې زه د ښوونځي وروسته ژورنالیزم ووایم، او چې ژورنالیزم ولولم په یوه دا ستاسې د رسنۍ په څېر یوه ستاسې رسنۍ وه، او یوه بله غوښتل مې چې په دې دو کې وکولای شم چې دنده واخلم، او زه هم د ستاسې ژورنالستانو ستاسې متاثرو په حیث هم خدمت وکړم او هم نوم ولرم. د خوشحال بابا خبره دې جهان ته ټول راغلي دي، بېنو مشه هغه چې خپل نوم پکښې پیدا کا. ما هم غوښتل چې دا نوم یو وخت ولرم. هغه داسې پیښه شوه چې زه لا د ښوونځي نه وم فارغ، چې زه په مشهور رسنۍ کې په کار وګمارل شوم. نو بیا مې وویل چې اوس چې ښوونځی ولولم ژورنالیزم به نه وایم. بیا مې نورې رشتې ولوستلې، هغه ارمانونه مې بدل کړل. اوس چې چیرې زه یم، دا ځای ما نه و تصور کړی په خپل ماشومتوب کې. البته وروسته مې پلانونه بدل شول.
اوس هغه سفر دی روان دی، ارمان چې دی هغه ته رسېدلی که لرې یاست؟
تقریبا. خو د ژوند غوښتنې بدلېږي، چې ځینې پوره کېږي نورې زېږي. زما یو وخت کې هغه هیله وه چې زه د رسنیو په برخه کې یو څوک شم، خو هغه هیله زما ډېر ژر پوره شوه. کله چې زما د لومړۍ شعري ټولګه چاپ شوه، زه ډېر کشر وم، هغه مهال زه 14 کلن وم. رسنیو زما سره مرکې وکړې. دې مرکو ما ته هلته شهرت راکړې په کابل کې. وروسته ما ته وظیفې ورسېدې، او ښې وظیفې ورسېدې. د درس تر څنګ به مې هلته ټلویزیوني او راډیوي ادبي پروګرامونه پر مخ وړل. وروسته مې فکر وکړ چې ښه دې مرحلې ته خدا دې راورسېدم، نور ته هم شته. هغه و چې زه د ادبي کارونو څخه، د رسنیزو کارونو څخه ولاړم پالیسي برخې ته، په حکومت کې سیاست ته. بارني پالیسی ته ولاړه اوس پداسي او مسیر کې هم چې څونه وړاندې زم هغونه په بارني پالیسی کې البته په ډیپلوماسي کې چې دا خپل یو هنر دی ما که لوی لوی منزلونه نور راڅرګندېږي او زه به هڅه کوم چې د زده کړو یا د دې مسلک په پیاوړتیا سره او یا د خپلو نورو ارمانونو په پاللو سره تر هغه ځایه ځان ورسوم.
هم نه کوم څه دغه ادب او لیکوالي افسانه او شعر او بیا سیاست او ډیپلوماسي او حکومتداري زیاتره خلکو دا یو بل سره نه جوړیږي او ډېر سنگین کار دی بل ډېر رنگین کار دی تر څنګه یو ځای کړی دی
په ځینو چارو کې ډېر نږدېوالی یا په ځینو چارو کې ډېر ورتهوالی شته ولې په ځینو کې تفاوتونه زموږ په ورځني ژوند کې هم ډېر څه داسې شته چې هغه د نورو سره تفاوت لري او انسان داسې نه دی چې یوازې یو څه بکوي انسان هم فزیکي کار کوي او هم نظري دغه راز یو څوک کولی شي چې هم هنري فکر ولري یو څوک کولی شي چې هم هنري پنځونه او تخلیق وکړي او هم یو ځای مدیریت وکړي دا بیا بیرته د اشخاصو په هغو د نننیو یا درونی ورکیاو پورې اړه لري چې څونه مدیریتي دی څونه د مدیریت انرژي لري څونه ذهن مدیریت ته چمتو دی او څونه یوازې هنري تخلیق یا مشورې ورکولو یا د پالیسۍ په برخه کې نظر وړاندې کولو ته ما د دې خپل هنري ذوق څخه په ځینو اداري برخو کې هم استفاده کړې ده او بیا کله چې بیرته راځو ډیپلوماسۍ ته ډیپلوماسۍ په خپل هنر دی شعر هنر دی مثلا موږ د هنر نوري بیلې څنګه لرو ادبیاتو کې مثلا تخلیق برخه ډیره هنر دی دغه راز ډیپلوماسۍ هنر دی بیا بیا زما سره هم خپل هنري مطالعه پخوا مې کړی دی یا هغه هنري ذوق چې مثلا ما روزلی دی زما سره په ډیپلوماسۍ کې مرسته کړې ده او په ځینو مدیریتي چارو کې کېدای شي د ځینو شاعرانه نظرونو د ځینو هنري نظرونو عملي کېدل محاله خبرې او یا هغه څه نتیجه چې په کار ملموسه نتیجه چې په کار نه ورکړي دا منم
محترم هارون حکیمی صاحب موږ اردن ته یادونه وکړو موږ سره مېلمه ښاغلی هارون حکیمی صاحب دی افغان ډیپلومات افغان لیکوال شاعر ځوان یو قدر دی او موږ همیشه تاسو مختلف پروګرامونو کې خبرې شوې دي حکیمی صاحب خاص د شاعرۍ ته راشو د ژوند په کومه مرحله کې دا شاعر حکیمی راښکاره شو
ما لکه چې شعر لیکل تقریبا اتلس کال تر مخه پیل کړل هغه وخت زه په شون
د شته عمر کې د اتلس په سوي هډر کم راځي
تقریبا یو ولس کلنی
دا خو مې وکم
او نو ما چې شون دی لوستي د زموږ په محیط کې نور هنرونو ته چندان د روش زمينه نه برابر اوسم نو اوسم نه برابر هغه وخت نه برابر خو دا شعر داسې یو هنر و چې هغه وخت زما د احساساتو زما د تصوراتو د بیان دپاره زمینه برابرول خبرې مې درلودې چې کولی مې نه تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ کشرانو ته نه څوک غوږ نیسي او نه کشران چندان د خبرو دپاره فرصت لري ما خپلې خبرې لیکلې ما مثلا په لنډیو کې هم خپله تنده ماتوله یعنی خپل درد پکښې لیدی یعنې په خپلو شعرونو کې چې لیکل به مې تر یو وخت مې نسوای شوغلی بیا چې مې کله خپاره کړل کله مې وویل د خلکو باور نه راتلی چې دا د زما یو ډول یې په اصطلاح داسې انګېرله چې دا پردي دي او زه یې دوی ته لولم نو ما ویل چې لکه چې شعرونه دي مې لکه چې یو څه شعر لیکلي دي چې دوی نه مني چې دا د زما وروسته وروسته هغه و چې لیکل او خپرول مې ډېر کړل او کله چې زه کابل ته ولاړم هلته زه د افغان ادبي بهیر په څیر یو لوی البته د شعر پوهنتون ته شامل شوم هلته دوستانو مشرانو ډېره مینه راکړه ځینې دې خدای وبخښي ځینې ژوندي دي هلته یې ماته ډېر ژر د بهیر د ویندوی چارې وسپارلې په عمر هم کم وم البته په قد قامت هم هغه مهال سټیج ته بس هم نه رسېدم خو دوی پر ما مهرباني وکړه زه یې واستولم ستاسې دوستانو ستاسې په یاد نن څخه دولس
یار لس کال پرونی کې مرکه وکړه. یاد شي هر شاعر خپل ذوق خپل شوق او خپل یو دغه لري خیال لري. ستاسو شاعرۍ کې زیات رنګ او اثر څه دی؟
تورستي کلونو کې چې ډېر تر اخلم هغه وطني او هغه د وطن لريوالی او هغه د وطن دغه اوږده غمیز وي. کله مې چې خپل شعرونه کتلي دي چې رنګ یې وګورم چې تراخه څه رنګ پکښې ډېر دی تر نورو، هغه متاسفانه دا تراژیدۍ او که غزل هم لولم په غزله کې هم خامخا یو ځای یو شعر راغلی. یعنې ډېر رومانس ته نه یم پاتې شوی چې زه ډېر رومانس ولیکم. ډېر زه مثلا خمریه مواردو ته نه یم پاتې شوی چې زه خمریه موارد راواخلم. ډېرو حماسو ته نه یم پاتې شوی چې زه په ډېر پخواني تاریخ وویاړم او خپل قام او یا خپل ځان او یا خپل هېواد د تورو وطن معرفي کړم. ډېرې متاسفانه هغه مسلې دي چې په سیاسي لحاظ دې زه ډېرې نشم تشریح کولی یا زه د سانسور سره مخ یم، خو په شعر کې راڅخه ولیکل.
اوریدونکي باتمن اوري چې هر ناکمې سه مېلمه د شعر خوي نو یو ثبوت به غواړو کنه چې ستاسو شعر به وري.
نو یو د ورستو یو غزل څخه به یو غزل وایم. مننه زوی می غواړي تا په زلفو کې لاس تیر کړم. زوی می غواړي تا په زلفو کې لاس تیر کړم چې یو شیبه خو غم د وطن هیر کړم. زړه می غواړي تا په زلفو کې لاس تیر کړم چې یو شیبه خو غم د وطن هیر کړم. کتابونه سبقونه ټول پرېږدم، سترګې ولولم، بانګي پسې شمیر کړم. د تنګ ښار په زړه کې دښته نقاشي کړم. د تنګ ښار په زړه کې دښته نقاشي کړم، یو رنگین کمان پر ټول وطن چاپیر کړم. ته د خپل شایست ناراض راته وایه. زه به خپل کې تش کلی تا په تیر کړم. د رنگینو شپو په نیت د شونډو ذکر. د رنگینو شپو په نیت د شونډو ذکر، برکات او ثوابونه باید ډېر کړم.
ډېر
مننه
کمی صاحب. دا خو هغه شروع داسې ښایسته ده، زړه غواړم باقي پرې خبرو نه تېر شو. شعرونه ټولو واو زیاتره شاعران مونږ ګورو چې هغوی د سندرغاړو په برکت یا د هغوی په سبب وسیله باندې شعرونه خلکو ته رسیږي. ستاسو شاعري سندرغاړو اخیستې ده غږ یا ترنم سره ویلې ده موسیقي سره؟
دوستان انتخاب کړی ده هغه سندرغاړي چې د نږدې سره پېژنو یا اخیستې دي لوستې دي ډېره سره شریک کړي دي، البته ویلي دي مشهور کړي دي په پخوانیو مشهورو هنرمندانو کې، مطرح هنرمندانو کې، په ځوانو هنرمندانو کې. کورې ودان میرمن نغمې په وروستیو کې ډېر کمپوز کړي دي په ځوانانو کې، میرخان او یا خالق عزیز او ځینو نورو دوستانو اخیستي دي. ما ډېر نه دي تعقیب کړي او ما هم د چا سره کوشش نه دی کړی چې دوی دي زما شعرونه ولولي. ما پر ډېره دې ته توجه کوله چې زه هنري څه ولیکم، یوازې د بازار دپاره یې ونه لیکم، ځکه چې ما ډېره موده د افغانستان په ملي رسنیو کې او په ځایونو کې چې ما کار کاوه پر کره کتنه باندې هم پروګرامونه درلودل، یا د کره کتونکي په توګه او یا د کوربه په حیث د مطرحو لیکوالو او شاعرانو کوربه وم. موږ به د شعر پر هنریت ډېر تمرکز کاوه. هغه ما په ذهن کې داسې پاتې شول چې زه ډېر د بازار او د مارکیټ د شو پته اخیستلی وم او حتی مې نه کول د شعر چا ته وړاندې کړم چې ته خدا راته ولوله.
هنري مجموعې شعري مجموعې چاپ شوې دي
په 1950 کال، یعنې د نن څخه ډېر تر مخه. څوارلس کاله تر مخه یو مجموعه چاپ شوه، بیا دیارلس کاله تر مخه بله مجموعه چاپ شوه، او بیا اته کاله تر مخه بله. نو تر اوسه درې مجموعه چاپ شوي
شته پیدا کیږي کتابخانو کې کتابتونونو کې
تر یوه ځایه. او دا وروستۍ مجموعه چې زلمی سندرې نومېږي، دوستان کولی شي چې د آی کلاود څخه هم واخلي، یعنی په آیفونونو ټلیفونونو کې دوی آنلاین هر ځای په وړیا ډول ترلاسه کولی شي.
نکمی صاحب، زمونږ د پروګرام دا وخت نیم ساعت، نو موږ کوشش کوو چې یو شعر د نبل هم واورو، خبرې هم درسره وکړو، نه پوهېږو چې خبرې زیاتې شعر نه زیات کړو، نو کې نږدې سره شعر پروت چې واورو.
بېخي دا هم د وروستیو غزلو څخه یوه ده،
مهرباني.
چې څه وباسم له ذهنه سره یاد دي، چې څه وباسم له ذهنه سره یاد دي، هر څه ګډ د وطن غمجن فریاد دي، د مزلونو پر پیچلو منزلونو، د مزلونو پر پیچلو منزلونو، د ناولو ناهیلیو ناوری باد سی. موږ په ماتو وزرونو کې پاللی، موږ په ماتو وزرونو کې پاللی، نیمخوا ژوند رانولو ټی سیاد سی. د وحشت ننداره زموږ مینې تراوړي، د وحشت ننداره زموږ مینې تراوړي، د نړۍ له هر کوره چې جلاد دي، که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، د پرون داستان به هم رانه برباد سي. که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، د پرون داستان به هم رانه برباد سي. خپله موخه، خپله لاره، خپله چاره، خپله موخه، خپله لاره، خپله چاره، که افغان غواړي په خپل وطن کې شاد سي.
واه، ډېره ده. محترم، شعر کې پیغام هم شته، احساس هم شته، یو درس هم دی. زیاتره شعرونه چې بیا نن سبا خو د ټولنیزو رسنیو وخت دی چې نشر شي یا واورېدل شي، څه عکس العمل د خلکو نه بېرته اورئ؟
پخوا به مې ډېر کتل چې د دوستانو عکس العمل څه دی، اوس فهونه د خلکو عکس العمل ته نه متوجه، لکه څونه چې خپل د ذهن آرامۍ ته متوجه یم. زه چې لیکل وکم زه ورسره آرام شم،
لکه دې لپاره نه لیکي چې خلک بس دې لپاره لیکي. زه سره
تر ډېره زه د لوستونکو ذوق ته نه ګورم، بلکې زه ادبیات، په ادبیاتو کې شعر دا ژانر دا داسې د ځان لپاره د خپل تصور د وړاندې کولو یوه لاره ګڼم. نو زه د خپل تصور هغه د انګلیسي اصطلاح فیدبیک یا د خلکو بیرته غبرګون نه غواړم، زه غواړم خپل تصور وړاندې کړم، او زه نه غواړم چې ډېر کله د معمول سره سم لاړ شم. کېدای شي زه د نورو څخه بیل فکر ولرم، ولې هغه بیل فکر زه سانسور کړم؟ د دنیا خوند پرې رنګارنګي کړي.
شاعر ډېر حساس وي، وړو وړو خبرو ته خوشحالیږم، خفه کېږم، دغه سیاست چارې، د حکومت چارې دي کې بعضې مسلې چې هغه سړي زړه یو څه غواړي او په دغه عمل کې بل څه کوي، داسې مشکل سره مخ کېږي کارونو کې که نه؟
طبعا دا مسایل خو ډېر شته، خو یوازې شاعران نه بلکې حساس وګړي زموږ د ټولنې ډېره لویه برخه تشکیلوي. او خو بیا بېرته یو بل ټکی چې هغه موږ د رهبرۍ په درسونو کې لولو، دا دی چې څوک څنګه خپله غوسه یا خپل عکس العمل کنټرول کړي. پر غوسه کنټرول د هر هغه چا لپاره چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې، هغه په ډیپلوماسۍ کې، هغه په حکومت کې، او هغه په اداره او مدیریت کې کار کوي حتمي دی. کېدای شي ډېر وختونه ډېر موارد راغلي، لکه ما چې وویل چې زه هلته خبره نه شم کولای، ځکه هلته سانسور یې او شعر یې زما لپاره د اظهار او بیان یوه لاره ده.
خصوصا ځوانان، لکه تاسو خپله ماشاءالله ځوان یاست، یو فکر هم ځوان دی، یو پیغام ځوان دی. اوس چې کوم حالات په افغانستان کې د خلکو د ژوند کې وینئ، امیدواري زیاته وینئ که ناهیلي زیاته وینئ؟
ادواړه اړخونه څنګ په څنګ روان دي. ولې هیله هیله مندي او په مجموع کې زموږ د خلکو هغه ارمانونه د نیکه مرغه تر ناهیلیو ډېر دي او دا هیلې دي چې ژوند یې روان ساتلی دی. که چیرې موږ وګورو ناهیلي موږ په مقایسوي ډول هغه وخت ډېره خطرناک ګڼو چې څوک د ژوند د لاسه اخلي. د نیکه مرغه زموږ ملت ژوندی دی، زموږ وګړي ژوندي دي او هغه د ساحل صاحب خبره ده وګړي په وجود څومره غني دي خو په برخه جوارګر دی تاواني دی. زموږ وګړي په وجود ډېر غني دي، ملت په وجود ډېر غني دی او له نیکه مرغه بیا هم یعنی تاسو وګورئ د څلورو لسیزو څخه یو ناورین اوړي مګر بیا هم په هغه ولس کې خوښي او شادري دونه ډېرې دي چې موږ ډېر کله هېڅ ورته پاتې شو.
حکیم صاحب اوریدونکي به حتما ستاسو خبرې واوري، ستاسو شعر یې واورېدم، کاشکې موږ سره وخت ډېر وي، پروګرام لمنه پراخه وای چې نور شعرونه هم درنه اوریدلي وای. یو پیغام چې زړه نه غواړي د شعر نه په ځای به خپله ژبه ورته ووایست، اوس چې کوم اوریدونکي ناست دي څه به ورته وایست؟
زما به ډېر پیغامونه وي، خو یو پیغام چې په دې وروستیو کې البته د نن او پرون په اوږدو کې زما څخه نورو دوستانو هم غوښتي دي، غوښتنه کړې ده او زما په ذهن کې راګرځي چې باید ورته ووایم. هغه دلته یو مناسبت و په اصطلاح ما د خپل تحصیلي او بل پروګرام په بشپړېدو باندې دوستانو څخه پیغامونه ترلاسه کول او په هغو کې ما دوی ته یوه کیسه کول او هغه کیسه مې دلته پوهنتون او ډېرو ادارو راخیستې او نن د افغانستان مشهور رسنیو هم خپره کړې وه. هغې یو پیغام درلودی چې هغه زما د ژوند عملي پیغام دی. ما چې کله تازه ښوونځی پیل کړي هغه 2002 کال لومړۍ ورځې وې، ما تر هغه وړاندې په کور کې درس ویلی و. کله چې زه ښوونځي ته ولاړم د ښوونځي د پاره ودانۍ د پخواني جهادي مدرسې ودانۍ پاته په دې کې زموږ د ټولګي د پاره ځای نه و. بالاخره د جهادي مدرسې غسلخانه چې دا د سونو د پاره او یا د غسل د پاره او یا د مړو د منځلو د پاره دوی په خوا کار کړی و، دا زموږ راکه چې تاسو په کښېنی موږ یو لوی تعداد زده کوونکي هلته کښېنستلو، نه فرش و نه چوکۍ وې نه بل څه، هلته توره تخته د جهادي مدرسې په غسلخانه کې زموږ یو کال د درس تېر شو. خو موږ زما سره ځینو دوستانو ځینو په اصطلاح هغه مزل پرېښو او ما یې دامه ورکړه د زابل څخه کابل ته، د کابل څخه شرقي آسیا ته او بیا هند ته او بیا امریکې ته. دغه لاره ما پرې نه شول، بیا بیا د ستونزو سره مخ شوم، بیا بیا کوششونه وسول چې زه د دې تحصیلي سفره پاتې شم، خو ما هغه لاره پرې نه شول. ما خپل ارمانونه وپالل او زه باید دوستانو ته ووایم چې سره د دې چې هڅونه به په لومړیو کې د کور او د کورنۍ او د دوستانو وه، ولې وروسته هر څه مسؤلیت ما پر خپله غاړه اخیستی و. لکه په شروع کې چې مې وویل چې نیمه ورځ به مې کار کاوه چې د هغې لارې ځان ته خپل مالي امکانات برابر کړم او نیمه ورځ به مې درس وایه. تر اوسه پورې یا تر پرونه پورې چې ما دا بل پروګرام بشپړاوه، ما د دې ټولو بوج په خپله پر غاړه اخیستی دی. دا مثال زما ټولو دوستانو ته، زه استثنایی نه یم بلکې ما دغه خپل لار نه ده پرېښی، پاللې مې ده. زما په نظر دوستان دي منظم پلان ولري ژوند ته، هغه ارمانونه دي وپالي، هېڅ شی نشي کولی چې د دوی په وړاندې خنډ شي او هېڅوک چې یو ځای ته رسېدلی دي تر دوی زیات نه دی، زه تر هېچا زیات نه یم. یوازې یو کار چې ما کېدی په خپله برخه کې زیات کړی هغه مې هڅه کړې ده او په اصطلاح خپله لاره مې نه ده پرېښی. نو زموږ په سیمو کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په هر ځای کې ډېر ښه استعدادونه او وړتیاوې شته. هیله مې دا ده چې هغه راوغوړېږي، یوازې د ادبیاتو په برخه کې نه بلکې د ژوند په بېلابېلو برخو کې. البته څنګه چې دا پروګرام ادبي دی، ادبیات د تصور د بیان تر ټولو ژبه ده او لوست یې د تصور د پیاوړتیا سبب کېږي، نو په ادبیاتو کې هم پکار ده چې لارې وپالل شي او هڅې وشي.
ډېر ډېر مننه هارون حکیمي صاحب، والله ستاسو پیغام، ستاسو خبرې، ستاسو شعر اتمن د ځوانانو لپاره مې هیله مندي د ټولو ولس لپاره چې زموږ غږ اوري او هله د چې تاسو د ژوند په نورو نورو پړاوونو کې چې مخکې پرمختګ کوي بیا بیا راولو موږ تاسو په ارسه کې ملګری یو. خیره
ډېر مننه د سبهر وخت مو مهرباني کړې تاسو جوړ روغ ژوند دی او سي تاسو دا ورته سره
من د خبرونه پای کې به د هارون کمی صاحب یو شید د میرخان په غږ کې وورو خبرونه موږ سره پای ته ورسو او خوشې به خو وخت ته غوړو مننه هارون کمی صاحب تاسو نه مننه کوم انشاء الله
پامانه.
ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا ra wade jadan da turi